د افغانستان په وخت ماښام شپږ بجې شوې. درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي راډیو په دې خبري مجله کې مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د تروریزم پر ضد د مبارزې پر لارو چارو د افغان او امریکایي چارواکو د خبرو او نورو موضوعاتو تفصیل له خبرونو وروسته وړاندې کیږي. لومړی هم د دې سات خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سر لیکونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت عمومي رئیس له پاکستانی چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته رسیدلی. د هند صدر اعظم د افغانستان او هند په گاوند کې د تروریستانو د پټنځایونو د لمینځوړو پر اړتیا ټینګار کړی او د ایران ولسمشر وایي د ایران خلک به له بهرنیو فشارونو سره سره د مذهبي مشرتابه ملاتړ ته دوام ورکړي. السلام علیکم. پام وکړئ د خبرونو تفصیل ته. په افغانستان کې نن یو زلزله وشوه چې د ریختر په مقیاس 6.1 اټکل شوی. ویل کېږي چې د دې زلزلې مرکز د هندوکش په غرونو کې و او ټکانونه یې په کابل، نوی ډیلی، اسلام آباد او دوشنبه کې هم احساس شوي دي. د امریکا د جیولوژیکي سروې اداره وایي چې د زلزلې مرکز د جرم ولسوالۍ په 15 کیلومتره واټن کې او د ځمکې په 191 کیلومتره ژور تل کې و. د بدخشان مرستیال ولی ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته ویل په زلزله کې درې کسان ټپیان شوي، خو ښاغلی بیدار زیاته کړه چې ښایي د تلفاتو شمیر تر دې زیات وي ځکه دا سیمه د طالبانو تر ولکې لاندې ده.
جرم تقریبا 80% د طالبانو سره ده. مرکز چې دغه زلزلې هم د طالبانو په واک کې دی او ممکن ډېر خساره هم همالته واري شوي چې تر اوسه پورې
کارامو ماتون. پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې د زلزلې له کبله په دې هیواد کې یو ماشوم انجلۍ مړ شوی او 15 نور ټپیان دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک او د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزای له پاکستانی چارواکو سره د خبرو لپاره نن اسلام آباد ته ورسیدل. چارواکي وایي برمک او ستانکزای به په افغانستان کې د وروستیو حملو په اړه شواهد خپلو پاکستانی سیالانو ته وسپاري. له بلې خوا په کابل کې د پاکستان سفارت نن په یو خبر پاڼه کې وویل چې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالې تهمینې جنجواب په مشرۍ یو پلاوی د جمعې په ورځ کابل ته ځي څو له افغان چارواکو سره د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د مبارزې په اړه خبرې وکړي. په همدې حال کې د هند صدر اعظم د افغانستان او هند په گاوند کې د تروریستانو د پټنځایونو د لمینځتلو پر اړتیا ټینګار کړی. ارګ په یو خبر پاڼه کې وایي چې نریندرا مودي نن له ولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې وویل د افغانستان او هند په چم گاوند کې تروریستي ډلې پټنځایونه لري. د ارګ خبر پاڼه زیاتوي چې ښاغلی مودي په کابل او د افغانستان په نورو ښارونو کې وروستۍ تروریستي حملې غندلې او ویلې دي چې هیواد یې د دې حملو د ټپیانو د علاج په برخه کې مرستو ته چمتو دی. افغان چارواکي وایي چې په غزنی کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي حملو کې د څو مهمو قومندانانو په ګډون لسګونه وسلوال مړه او ټپیان شوي دي. د غزنی د والی ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته ویل چې د بهرنیو ځواکونو بي پيلوټ الوتکو تیر شپه په اندړو ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو یو غونډه په نخښه کړه. شپږویشت وسلوالې ووژل او 22 نورې ټپیان کړل. ښاغلي نوري وویل طالب قومندانانو په دې غونډه کې پلانونه جوړول څو په دې ولایت کې د روانو پوځي عملیاتو مخه ونیسي او یو لړ بریدونه وکړي. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. لازادای رادیو خبرونه اوري. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي د ایران خلک به له بهرنیو فشارونو سره سره د مذهبي مشرتابه ملاتړ ته دوام ورکړي، خو هغه ټینګار وکړ چې د دې هیواد مشرتابه هم باید په هیواد کې د اعتراضونو د وروستۍ څپې تا غواګو نیسی. روحانی د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د تیرې شپې له وینا څو ساعت وروسته دا څرګندونه وکړه. ښاغلی ترامپ په خپل وینا کې وویل چې امریکا د ایران د فاسد د دیکتاتورانو په وړاندې د دې هیواد له خلکو سره ولاړه ده.
When the people of Iran rose up against the crimes,
کله چې د ایران خلکو د فاسدو دیکتاتورانو د جنایتونو پر ضد پاڅون وکړ، زه غلی پاتې نه شوم. امریکا د ایران له خلکو سره د ازادۍ لپاره په زړوره مبارزه کې تر هغو تر څنګ ولاړه ده. خو روحانی چې تهران ته نږدې د اسلامي جمهوریت د مؤسس آیت الله خمینی مقبرې ته تللی و، په خپله وینا کې وویل تر هغه وخته چې د ایران خلک د اسلامي کلچر او د هیواد د یووالي پالنه کوي، هیڅ زبر ځواک د دوی تګلاره نشي بدلولی. د روسي رسنیو د راپورونو له مخې د مسکو ښار په یوه ودانۍ کې نښته شوې. انټرفاکس او ریا نوویسټي خبري اژانسونو راپور ورکړی چې د مسکو په جنوبي څنډه کې د سویاتوګور په تجارتي مرکز کې ډزې شوې دي. په راپورونو کې راغلي دي چې په دې نښته کې تلفات شته، خو شمېر یې نه دی معلوم. د ازبکستان ولسمشر د دې هیواد د ملي امنیت د ادارې ځواکمن مشر رستم عنایتوف له دندې لرې کړی دی. د ازبکستان دوو جګپوړو چارواکو نن د خپلو نومونو د نه ښودلو په شرط د ازادۍ راډیو ازبکي څانګې ته وویل. ولسمشر شوکت میرزایف په لویه څارنوالۍ کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال د عنایتوف پر ځای د اختیار عبداللهیوف ټاکنه تایید کړه. درې اویا کلن عنایتوف له نږدې درویشت کلونو راهیسې د ازبکستان د ملي امنیت د ادارې MXX مشر و. او اوکراین وایي چې د دې هیواد په ختیځ کې په نښتو کې یو دولتي سرتیری وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د اوکراین دفاع وزارت نن وویل چې روس پلو بلتون پالو په تیرو 24 ساعتونو کې درې ځلې له اوربند څخه سرغړونه وکړه او پر اوکراینی سرتیرو یې د ماشینګنو، لاسي بمونو او هاوان په وسیله حملې وکړې. په همدې حال کې بلتون پال ادعا کوي چې اوکراینی ځواکونو د دوی تر ولکې لاندې د کوشایف ښار کې یوه 15-پوړیزه ودانۍ په توپونو ویشتلې. د مینسک د موافقې له مخې چې هدف یې په اوکراین کې د سولې ټینګښت دی، د 2015 کال په فبروري میاشت کې د اوکراین د پاوځ او روس پلو بلتون پالو ترمنځ اوربند ټینګ شو، خو دا اوربند په وار وار مات شوی دی.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. په دې خبري مجله کې چې د میر احمد صافي په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي دا موضوعات اوري. د افغانستان دوه امنیتي چارواکي پاکستان ته تللي.
دوی هغه ثبوتونه او شواهد د پاکستان د پوځ او استخباراتو مشرانو ته ورکوي چې پر بنا یې د افغانستان د وروستي بریدونو پلس د پاکستان میشو ترورستانو ته ځي.
د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وایي له افغان چارواکو سره یې له تروریزم سره پر مبارزې خبرې کړي. دفاع وزارت وایي د انتقام اخیستو په لړ کې د طالبانو پر ضد کوماندو عملیات زیات کړي. د خبریالانو د ملاتړ ټولنې وایي
غواخونو خبریالانو ته ګڼې ستونزې کولې دي. ګڼ شمېر خبریالانو خپلې دندې پرېښې دي.
له مخدرو موادو سره د مبارزې وزارت تاییدوي چې د دغو موادو تولید او کښت زیات شوی دی.
2018 کال کې په ټول افغانستان کې 340,000 هکتار ځمکه کرل شوی او 9000 ټنه وبدله. پروس کال 3400 دغه نو کال مخکې 3300
د انتخاباتو د خپلواک کمیسون لپاره نوی مشر وټاکل شو. د دې نور موضوعاتو تفصیل په دې خبري مجله کې واوري. شپږ بجې او اته دقیقې شوې. د افغانستان حکومت وایي د هیواد د ملي امنیت رئیس او د کورونو چارو وزیر په کابل کې د وروستیو حملو د اسنادو د شریکولو لپاره اسلام آباد ته تللي دي. د اجرایه ریاست د وین مرسل جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې په کابل کې د وروستیو خونړۍ حملې عاملان په پاکستان کې دي او اسلام آباد باید دا کسان افغانستان ته وسپاري. د موضوع تفصیل د محمد حدیث پرېس پر راپور کې.
په کابل او یو شمېر ولایتونو کې له وروستیو خونړیو انتحاري او ډله ییزو حملو وروسته دوه لوړپوړي افغان چارواکي په دې هدف اسلام آباد ته تللي چې د دې حملو په تړاو اسناد له پاکستاني چارواکو سره شریک کړي. د اجرایه ریاست د وین مرسل جاوید فیصل وایي د ملي امنیت رئیس او د کورنیو چارو وزیر به د پاکستان له پوځي او استخباراتي چارواکو غواړي چې د کابل د وروستیو حملو مسؤلین چې په خبره په پاکستان کې د افغانستان ته وسپاري. ښاغلي فیصل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د ملي امنیت لوی رئیس او د کورنۍ چارو وزیر نن سهار د پاکستان ته دوی هغه ثبوتونه او شواهد د پاکستان د پوځ او استخباراتو مشرانو ته ورکوي چې پر بنا یې د افغانستان د وروستي بریدونو پلس د پاکستان میشو ترورستانو ته ځي. موږ دا شواهد له هغوی سره شریکوو او له هغوی څخه غواړو چې لومړی په ټوله کې د ټول ترورستانو پر ضد باندې اقدامات وکړي او مشخصا د کابل د وروستي پیښو مسؤلین چې په پاکستان کې دي هغه د افغانستان حکومت ته وسپاري ځکه هغوی زموږ قاتلین دي او باید افغانستان کې جزا ورکړي.
تر دې وړاندې د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزي یوې غونډې ته ویلي چې په کابل کې د تیرې شنبې د ورځې خونړۍ برید له پولي اخوا پلان شوی و. د کورنیو چارو وزارت هم ویلي چې د انټر کانټینینټال حمله حقاني شبکې کړي هغه شبکه چې د افغان حکومت په خبره په پاکستان کې خوندي پټنځایونه لري. د راپورونو په اساس افغان حکومت تر دې وړاندې هم پاکستان ته د یو شمېر هغه تورلستانو لیستونه سپارلي چې په خبره په افغانستان کې په تروریستي حملو کې لاس لري. لدې ټولو سره سره یو باوري سرچینه وایي د پاکستان په وړاندې نور د اوزر سیاست پای ته رسیدلی او دا هیواد باید د تروریستانو پر ضد جدي اقدام وکړي. یادې سرچینې چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له کبله یې نوم یاد شي، د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل اسلام آباد ته د افغان چارواکو تګ دا ځل له پخوانیو هغو سره متفاوت دی. یادې سرچینې همداراز وویل چې دوه ورځې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان د صدر اعظم هغه ټلیفوني اړیکه هم ځواب نه کړه چې د وروستیو پیښو د غمرازۍ لپاره یې کړې وه. د سرچینې د معلوماتو له مخې پاکستان باید د غمرازۍ پر ځای د تروریستانو پر ضد عملي اقدامات وکړي. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان بیا د افغان حکومت له روسي اقدامه هرکلی کوي. د سیاسي چارو افغان کارپوه خالد سادات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د نرم سیاست نه افغان حکومت استفاده کوله، اوس باید د سیاست تغیر وکړي او دغه تغیر باید د یو داسې برنس پر اساس ترسو موږ خپلې ګټې خوندي کړو.
د ښاغلي سعادت په خبره نړیواله ټولنه او په خاصه توګه د امریکا متحده ایالات هم باید د افغان حکومت په سیاست کې له روسي بدلونه د هرکلی ترڅنګ پر پاکستان خپل فشارونو ته دوام ورکړي، څو دغه هیواد په افغانستان او سیمه کې د ثبات د ټینګښت لپاره رښتینی اقدامات وکړي.
و هم وریدل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت رئیس پاکستان ته تللي چې د کابل د وروستیو حملو په اړه شواهد او اسناد پاکستاني چارواکو ته وسپاري. له بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جان سلیون د یو پلاوي په مشه کابل ته راغلی دی، د پرون له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره وکتل. سلیون تیر ماشام په کابل کې د امریکا په سفارت کې خبریالانو ته وویل امریکا د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د افغانستان ترڅنګ ولاړه ده. د موضوع تفصیل د شاه محمود شینواری په راپور کې.
د امریکا د بهرنی چارو وزارت مرستیال د افغانستان د ملي وحدت حکومت له مشرانو سره یو وار بیا د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزې او له افغانستان څخه بهر د ترهګرو د پټنځایونو د لمنځوړلو په اړه خبرې کړې دي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت مرستیال جان سولیون د سه شنبې په ماښام په کابل کې د امریکا په سفارت کې د یوې خبري ناسې پر مهال وویل چې د ترهګریزو ډلو پر ضد مبارزه به په جدي توګه پر مخ ولاړه شي. نوموړي دغه شان وویل وسلوال طالبان باید پر دې پوه شي چې امریکا به په دوامداره شکل له افغانستان سره ولاړه وي.
cannot wait us out because our commitment to
Taliban bait la Afghanistan sa zumung du watlo pa tama nawi zaka la de hiwat sara zumung jmana pa waq pore na da tadali aw mung pa daimi dawal hamkari kaw mung ba Afghanistan sara do tourism pro land pa mubarza ke da jagde da khatmawlo do sol aw amniyat par tingak aw da dil para cha da hiwat kharatlun ke walari hamkari wukdu.
د امریکا د بهرنی چارو وزارت مرستیال جان سولیون د سه شنبې په ماښام د یو پلاوی په مشرۍ کابل ته راغی او له ولسمشر غنی، اجرائیه رئیس عبدالله او د بهرنی چارو له وزیر صلاح الدین ربانی سره یې وکتل. د اجرائیه ریاست د وین مرستیال جاوید فیصل وایي چې افغان ولسمشر، اجرائیه رئیس او جان سولیون د توریسي ډلو د دوی د ملاتړ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د دواړو هیوادونو په همکارۍ ټینګار وکړ. خغلی فیصل د چهارشنبه پورز ازادي راډیو ته وویل افغانستان او امریکا په ټولو هغو امکاناتو غور کوي چې افغانستان بهر د توریستانو د پناځایونو د لمنځوړلو سبب کیږي.
د خبرو او بحث اصلي محور د تروریزم سره مبارزه او افغان ځواکونو سره د امریکا د ملي دولت ملاتړ وو. ډیره توجه پر هغو ادرسونو د کوم ځای افغانستان کې جنگ شامل دي. دواړه هیوادونه په ګډه د نورو نړیوالو متحدینو سره دا موضوع له نږدې څخه تعقیبوي او په ټولو هغو اقداماتو باندې غور کوي چې په نتیجه کې دغه مراکز له منځه ځي او افغانستان کې تروریزم پر ضد په جګړه کې هغه وروستی هدف ترلاسه کیږي.
په همدې حال کې د جمهوري ریاست د ویندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل خاغلی غنی او جان سولیون د اقتصادي پرمختګونو د سیمه ایز تروریزم سره په مبارزه کې حکومتولي او په ځینو نورو مسایلو خبرې وکړي. لدی سره د سیاسي چارو کارپو داوود مایر وایي په اوسنیو شرایطو کې کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال سفر خیي چې امریکا د تروریزم او د هغوی د زالو پر وړاندې نور غلی نه پاتې کیږي.
لنې کمرغه د امریکا ګټي ایجابوي چې د اکاډمیکو اصلاحاتو څخه خپل اصلي برداشت ولري او اصلي برداشت دا ده چې د توریزم زالې او ځای مشخص دی او لمنځه یوسي. زه ډاډمن یم چې امریکا د خپلو ملي ګټو په چوکاټ کې پاکستان تر ډیرو فشارونو لاندې راولي او باید د توریزم زالې خونسا کړي.
د امریکا د بهرنی چارو مرستیال وزیر په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې کابل ښار او ځینې ولایتونه په تیرو دوه اونیو کې د وسلوال مخالفینو د خونړیو حملو شاهدان وو او د امریکا ولسمشر ویلي چې له طالبانو سره خبرې نه کوي. افغان حکومت هم د کابل د وروستیو حملو په ځواب کې ویلي چې له دې وروسته به سوله د جګړې له لارې ترلاسه کړي. طالبانو هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره د امریکا د ولسمشر وروستۍ خبرې جګړه خوښوونکې دریځ بللی دی. شاه محمود شینواری، ازادي راډیو، کابل.
آزادی خبری مجله اوری.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د کابل وروستیو بریدونو وروسته د طالبانو پر ضد هوایی او کمانډو حملې زیاتې کړې دي. د دغه وزارت ویاند ازادي راډیو ته وویل چې د حملو د ډېرېدو د حملې وروسته له دې ډېرې کړې دي چې د افغانستان ولسمشر وویل چې نور به سوله د جګړې په میدان کې لټوي. د موضوع تفصیل د محمد حدیث پردیس په راپور کې.
د افغانستان دفاع وزارت ویل وسلوالو مخالفینو د انتقام اخیستلو په هدف هوایی حمله او د شپې عملیات زیاتوي. دغه وزارت ویان دولت وزیری د چهارشنبه پورې ازادي راډیو ته ویل چې افغان ځواکونه بعد حمله په زیاتیدو هغه سیمې په نخښه کړی چې وسلوال مخالفین پکې فعال دي.
هوایی ضربو کې په هوایی عملیاتو کې د کمانډو په عملیاتو کې او د شپې په عملیاتو کې چې ډیر مؤثر دي په دې کې زیاتوالی راولو او هر چیرته چې موږ یو استخباراتي کشپی راپور پیدا کو د هغې په اساس باندې مطلق موږ هلته برید کوو له منځه وړو چې دا لویه بېلګه یې ما تاسو ته د هلمند او د غزنی وویلې چې په دا دوه درې سو ورځو کې موږ هغوی ته سخت تلفات رسولي دي.
دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې تېره ورځ ولسمشر محمد اشرف غنی په وزیر محمد اکبر خان مسجد کې د ماښام د لمانځه له ادا کولو وروسته وویل په هیواد کې ترسره کېدونکې تروریستي حملې غیر اسلامي او غیر انساني دي. ښاغلي غنی ډاډ ورکړ چې د اسلامي موازینو پر اساس به له وسلوالو مخالفینو انتقام واخلي. همداراز د امریکا د ولسمشر له هغو څرګندونو وروسته چې د امریکا متحده ایالات اوس له طالبانو سره خبرو ته حاضر نه دي، د جمهوري اسد د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویلي چې افغان حکومت به له دې وروسته سوله د جګړې له لارې ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو دوه اونیو کې په کابل کې د انټرکانټینینټال پر هوټل او همداراز جمهوریت روغتون ته مخامخ په حملو کې 113 تنه ووژل شول او شاوخوا 300 نور ټپیان شول. د امنیتي چارواکو په خبره د یادو حملو ډیری قربانیان ملکی وګړي وو. بلخوا د داعش یا اسلامي دولت په نوم ډلې د شنبې د ورځې په حمله کې چې د 111 فرقې په یو جزتامې وکړه د ملي اردو 11 کسان ووژل شول او 14 نور ټپیان شول. په ورته وخت کې یوې حکومتي سرچینې چې د موضوع د حساسیت لکبلې نو غوښتل نوم یا چې د چهارشنبه پورزي ازادي راډیو ته ویل د وسلوال مخالفینو ختمول د افغان دولت یو مشروع هدف دی. لدې سره د پوزي چارو کارپو جاوید کوهستانی وایي د دولت د وسلوال مخالفو ډلو پر وړاندې د عملیاتو ډیریدل او قاطع دریز د جګړې په ډګر کې د حکومت د بریا سبب کیدای شي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ګلاجان عبدالبدی سیاد د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د نوي رئیس په توګه وټاکل شو. د دې کمیسیون مسؤلان وایي د اداري پلاوي له ټاکل کېدو سره به هغه چارې چټکې شي چې تر اوسه پورې له خنډ سره مخامخ وي. یوسف خان ځدران په دې موضوع راپور لري.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د اداري پلاوي د ټاکلو لپاره انتخابات د چهارشنبه په ورځ ترسره شول. ګلاجان عبدالبدی سیاد د دغه کمیسیون د رئیس وسیمه بادغیسی د عملیاتي مرستیال او معز الله دولتي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د اداري او مالی مرستیال په توګه وټاکل شول، خو د منشي لپاره انتخابات د پنجشنبه ورځې ته وځنډیدل. له دې ټولو سره په انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه د هغې له جملې فیفا یا د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ د انتخاباتي حوزو لوبي برخلیکۍ د کمیسیون د دارالانشا رئیس او د رای ورکونکو لیست نشټوالی اندیښمن کړی دی. د فیفا تخنیکی سلاکار محمد فرید افغانزی د چهارشنبه پر ورځ په خبری غونډه کې په دې اړه وویل:
با کمیسیون انتخابات پیشنهاد ما چی است؟ اولویت های خود مشخص بسازم.
دی وی مونږ د انتخاباتو له کمیسیون څخه غواړو چې خپل کاری لمړیتوبونه واضح او د بی پروګرامۍ له حالات ووزی. دوی باید په دریو برخو یعنې اصلاحاتو، باور جوړونې او د انتخاباتو لپاره د تدابیرو لپاره هڅې وکړي. ښاغلی افغانزی د راتلونکو انتخاباتو نیټې ته اشاره وای چې پاتې وخت په پاملرنه سره د انتخاباتو تر سره کیدل ممکن نه دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د 1399 لمریز کال د سرطان د میاشتې 14 نیټه د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو نیټه ټاکلې ده. د قانون لمخې دا انتخابات باید د 1399 لمریز کال د سرطان په میاشت کې تر سره شي وای، خو د بیلابیلو دلایلو له کبله انتخابات ځنډیدلې. فیفا له ګوندونو، سیاسي جریانونو او مدني بنسټونو څخه هم غواړي چې په دې برخه کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لکرونو څخه په جدي ډول څار وکړي. له دې سره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ځینې غړي د خپلواکۍ په ساتنې، همغږۍ، مشورو، د اصلاحاتو پر تطبیق، د فساد په ختمولو، شفافیت او په وخت د انتخاباتو په ترسره کولو ټینګار کوي. د یاد کمیسیون یوې غړي ملیحه حسن ازادي راډیو ته وویل:
تغییر در اراده کمیسیون برای برگزاری انتخابات.
دا وای د کمیسیون په اراده کې د انتخاباتي نیټې د بدلون لپاره څه نشته. په کمیسیون کې خپلواکي د پیژندل شوی اصل لمخې مراتیږي او د رای ورکونکو لیست د تیارولو او د عملیاتي پلان د تطبیق په لوري ګامونه اخلو. په انتخاباتو د څار بنسټونه د هغې له ډلې فیفا د کمیسیون په چارو کې د حکومت لاسوهنه د کافي بودیجې نشتوالی او امنیت د راتلونکو انتخاباتو په وړاندې ستر خنډونه بولي.
مننه چې آزادي راډیو اوري.
د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټه وایي وروستیو ناامنیو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ګواښونو د رسنیو او خبريالانو کارونه له خنډ او ځنډ سره مخامخ کړي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د افغان خبريالانو خوندیتوب او د رسنیو امنیت د دوی دنده ده او په دې اړه هلې ځلې کوي. نور حال د وصل وصال په راپور کې
د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټه وروستۍ نامنې او د تروسي ډلو تهدیدونه د رسنیو خبريالانو د کار په وړاندې لوی ستونزې بولي او په دې برخه کې له حکومت څخه د جدي اقداماتو غوښتنه کوي. د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د مشرتابه پلاوي غړي صدیق الله توحیدی د چهارشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د دولت وسلوال مخالفین رسنیو خبريالان هغه وخت وخی چې په خپلو راپورونو او خبرونو کې د دوی غوښتنې په پام کې ونه نیسي.
خبرنګاران و رسنه ها متاسفانه در صدر لیست و فهرست
دی وايي خبريالانو رسنۍ د تروسي دلو په لومړی نمبر کې ځای لري او غل دی عمل چې دوی ډیره لیوالتیا لري چې د ملکی مرکوب لیکا چې ټیټه خبره شي او دوی غواړي چې د افغانستان رسنۍ داسې شمیرېخ پرې کړی چې افغان امنیتي ځواکونو پورې اړه ولري. نو د تورستی دلو دا شن غوښتنې د دې لامل کېږي چې هم رسنۍ او هم خبريالان د دوی لوګوخونو سره مخ شي
او هم خبرنګاران تهدید قرار وکړي.
خغل توحیدی وایي کاسه هم په دې وروستیو کې د تورستی دلو لخوا په یو شمېر رسنۍ او خبريالانو بریدونه وشول خو بیا هم رسنۍ او خبريالانو خپل چارو ته دوام ورکړی. دا په داسې حال کې ده چې 2018 میلادي کال د افغان خبريالانو او رسنیو کارکونکو لپاره د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو ناوړه کال بلل شوی چې د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د معلوماتو لمخې په دغه کال کې شل خبريالان د تروستي ډلو لخوا وژل شوی دي. د ننګرهار په ملي او په کابل کې په شمشاد ټلویزیون او د غشن په تبیان فرهنګي مرکز د وسلوالو حملې د تیر میلادي کال تر ټولو خونړۍ پیښې ښودل شوی چې د رسنیو لسګونه کارکونکو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. د دغه حملو مسؤلیت داعش اسلامي دولت پر غاړه اخیسته وو. په ورته وخت کې افغان خبريال حمید مایار وایي د دولت وسلوالو مخالفینو له لوري په رسنیو حملې او خبريالانو ته ګواښونه د دې لامل شوي چې یو شمېر خبريالان په ځانګړې توګه د رسنیو خزینه کارکونکو خپل دندې پرېږدي.
ګواښونه په اوس کې خبريالانو ته ګڼې ستونزې زېږولې دي. ګڼ شمېر خبريالانو خپل دندې پرېښي دي. زنانه طبقه یا خزینه طبقه موږ تاسو ته معلومات دي چې زیات له رسنیو اوس وتلې دي. په ټوله کې د دوی اغیز د دې سبب شوی دا ترڅو خبريالان رسنۍ پرېږدي او د مسلکي خبريالانو ځای په رسنوي کې هغه کسان ډکړي چې هغه له دې مسلک سره بلاتیا څه چې حتی د ورځې کار هم په دې برخه کې نیوي کړي.
په همدې حال کې د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي اوس مهال د دوی لخوا هیڅ یوې رسنۍ او یا خبريال ته ګواښ نه دی متوجه. بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د رسنۍ او افغان خبريالانو خوندیتوب ته پاملرنه د کورنیو چارو وزارت په لومړیتوبونو کې ځای لري. د دغه وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی وایي
کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک زیرب تورګانو ته په خاص توګه کشف استخبارات ته په جدي توګه هدایت ورکړی دی چې د خبريالانو او په ځایو کې چې دوی اوسیږي امنیت لپاره جدي تدابیر ونیسي.
ښاغلی رحیمی وایي د افغانستان کورنیو چارو وزارت د رسنیو خبريالانو د خوندیتوب لپاره ځانګړي پلانونه جوړ کړي او هڅه کوي چې دغه پلانونه په جدي توګه پلي شي. وصل وصال ازادي رادیو کابل.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
د افغانستان د مخدره موادو پر ضد مبارزې وزارت وایي د دوی سروې ښیي چې په 2018 میلادي کال کې په افغانستان کې 9000 ټنه مخدر مواد تولید شوي چې یو بې ساري اندازه ده او د اندېښنې وړ. د دغه وزارت مسؤلان دا خبره د چهارشنبې پر ورځ د کابل ولایت له دیني عالمانو سره په یوه ناسته کې وکړه. تفصیلی د خان محمد سین پراپور کې
د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت وایي په 2018 میلادي کال کې په افغانستان کې د مخدره موادو د تولید اندازه د تیرو کلونو په نسبت دوه برابر زیاته شوې ده. د دغه وزارت چارواکو دا خبره د چهارشنبې په ورځ د کابل ښار او سوارلس ولسوالیو د دینی عالمانو په یوې ناسته کې وکړه. له مخدره موادو سره د مبارزې د وزارت مرستیال جاوید قائم وویل هڅې کوي چې د حکومت د اړوندو ارګانونو خلکو او په تیره د دینی عالمانو په مرسته د مخدره موادو د تولید کارولو او قاچاق مخه ونیسي.
2018 کال کې په ټول افغانستان کې 340,000 هکتار مځکه کرل شوی ثرت کرکیلا په جنوب جنوب غرب حوزه کې شوی او تولید مقدار پروس کال داسه کال چې 309,000 ټن اوبد مقدار پروس کال 3400 دغه نو کال مخکې 3300
خاغلی قایم موبایل د کوکنارو د کیخت د مخدر موادو د تولید او قاچاق مسأله وس په وی نړیوال ستونزې اوختیو ډیره ګټه زنی وسلوال مخالفین او د سیمه او نړی قاچاخلون کې تر لاسه کوي له مخدر موادو سره د مبارزې د وزارت او د کابل خار ولسوالیو د دینی عالمانو په دغه ګډه ناسته کې له دینی عالمانو وغوښتل شول چې د دغه موادو د تولید کارول او قاچاق زیانونه د اسلام له نظر خلکو ته بیان کړي دینی عالمانو د کوکنارو کښت د نشه یي توکو تولید قاچاق او کارول حرام وبلل او ویل چې دا د دوی انساني او اسلامي دنده ده چې خلک د یادو موادو د تولید قاچاق او کارولو نه لاس په سر کړي دینی عالمو د کابل د ولایتي شورا غړي مولوي عطاوله فیضانی وویل
دغه مجلس له علماو سره دی مفید او مؤثر مجلس ده همیش علما په مسجد کې په محافل کې او مجلسونه کې خپل رسالت ادا کړي او هغه چې خدای رسول ورته وای او د دوی زدي هغه خلکو ته رسولي تریاک هم حرام دي چرس هم حرام دي شراب هم حرام دي راځي هر هغه شی چې عقل خرابوي د دې په مقابله کې مقتصر عملی اقدام وکړو
په دغه ناسته کې د کابل والی محمد یعقوب حیدری اندېښنه وښوده چې په 2010 میلادي کال کې د کابل ولایت د ځینو ولسوالیو په 1500 جریبه ځمکه کوکنار کرل شوی دی د ټینګار وکړ چې د حکومت اړوند ارګانونه باید په ګډه سره د کوکنارو د کروندو په لمنځه وړلو کې عملي اقدامات وکړي د مخدر موادو پر ضد د مبارزې مرستیال وزیر وویل د راتلونکي کال لپاره پلان لري چې د دولت د اړوندو ارګانونو په مرسته د کوکنارو د کښت د مخدر موادو د تولید کارولو او قاچاق د مخنیوي لپاره د تیرو کلونو په پرتله جدي اقدامات وشي دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتو د راپور له مخې افغانستان اوس هم د نړۍ په هغو هیوادونو کې شمیرل کیږي چې مخدر مواد پکې ډیر تولیدیږي خان محمد سیند آزادی رادیو کابل
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د آزادی رادیو خبرونه د انټرنیټ لالارې هم اوریدئ شئ آزادی رادیو ډاٹ کام بیا آزادی رادیو ډاٹ اورګ زموږ د وی پانی پته ده دغه راز د آزادی رادیو د فیسبوک پانی لالارې هم د آزادی رادیو په موضوعاتو باندې په مطرح شوی موضوعاتو باندې نظر څرګندولی شئ فیسبوک ډاٹ کام سلاش آزادی رادیو زموږ د فیسبوک پانی پته ده کوم دا پانی نوې خوښي وسی لایک کړئ او خپل نظرونه ولیکئ د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ پرون ماښام د خپل هیواد د عمومي وضعیت په اړه د کانګرس ګډې خوندې ته وینا وکړه ټرمپ د افغانستان په اړه هم وشخید نور حل ملالۍ بشیر باندې کوي
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ افغانستان ته په اشاره وویل چې نور به خپلې طرحې دښمنانو ته نه وایي د زیاته کړه په افغانستان کې زموږ جنگیالي اوس نوي نظامی اصول لري د خپل شریکو افغان اتلانو سره یو ځای زموږ پوځ نور په مصنوعي مهالوش نه کمزوري کیږي او موږ نور خپلې طرحې خپل دښمنانو ته نه وایو ولسمشر ټرمپ همدارز له کانګرس څخه وغوښتل چې باید اطمینان ترلاسه سي چې په هر ځای کې چې وي امریکا باید د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې ټول لازم قدرتونه ولري
پخوا موږ د احمقانو غوندې سلګونه خطرناک تروریستان راخوشې کړل چې بیرته زموږ پر وړاندې د جګړې په ډګر کې درېدلي دي عراق او شام کې د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې د مشر ابوبکر البغدادي په ګډون چې مو هر څوک نیولي بیرته مو خوشې کړي دي
ترامپ زیاته کړه چې د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس ته ویلي چې د امریکا د نظامی توقفونو ستراتیژي ته لسره وګوري او د ګوانتانامو زندان پرانیستی پرېږدي ترامپ چین او روسیه د امریکا هغه سیال هیوادونه یاد کړل چې باید ورسره په بېساري قوه چلند وسي د له کانګرس څخه غوښتي چې د ایران او نړۍ د قدرتونو ترمنځ په اټومي موافقه کې د نیمګړتیاو مهم ټکي سم کړي ترامپ دا خبرې د سه شنبې په ورځ د امریکا کانګرس ګډې غونډې ته په وینا کې وکړې د ترامپ دا خبرې چې اتیا دقیقې دوام وکړ تر ډیره د امریکا پر کورنیو مسایلو څرخېدي. د بیلګې په توګه د امریکا د تاسیساتو بیا رغونه، د نشه یي موادو له منځه وړل او د پناه غوښتونکو په اړه د پالیسیو اصلاحات. ده د تروریستي ډلو او د چین او روسیې غوندې سیالانو په اړه هم خبرې وکړې چې د ده په وینا د امریکا اقتصاد ارزښتونو او ګټو ته یې زیان رسولی دی. د همداراز د ایران د رژیم پر وړاندې وروستیو لاریونو ته اشاره وکړه. د ویل کله چې د ایران خلک د جنایتونو او اداري فساد ډک رژیم پر وړاندې راپورته سول، زه چپ پاتې نه سوم. امریکا د ازادۍ لپاره په هڅو کې د ایران د خلکو تر څنګ ولاړه ده. ترامپ له کانګرس وغوښتل چې له ایران سره د نړۍ د قدرتونو د 2015 کال موافقه اصلاح کړي.
مننه چې ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې دوام کوي. نیم ساعت نور هم لرو. بل خبري مجله سلطان محمد سرور ولې کوي.
سروان صاحب تشکر از شما.